آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم یوې بل خبرورې تموز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د څارویو د ناروغۍ شکایتونه کړې ویل دي چې څاروي په یو ډول ناروغۍ اخته دي چې په پر له پسې ډول مړکیږي د غراز زینې د وچکالۍ په اړه شکایتونه کړې دي او یو شمیر نور بیا ویل چې په سیمه کې ورستیو سیلابونو ورانای رامنځته کړی دی دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پر اطلنکو نه یو کې هم د سیلابونو خطر شته په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه د پراد ولایت څخه د خکتپی د ولسوالۍ څخه د آزادۍ رادیو سره پر لیکم زما غوښتنه د آزادۍ رادیو د کارکونکو څخه دغه د مجاهد تر اسلامي امارت پورې ورسي چې دغه د پراد ولایت د بخش آباد بند پوخ کې نو که دغه د پراد ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي نو د پراد ولایت ډیر د خوارځواکۍ سره مخ دی نو زما غږ د تر ټولو مسؤلینو پورې ورسي یا له موسه ته خوشاله اوسه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاج الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته نه د انجونو نه د هلیکانو مخته رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب ست کې نه د انجونو مکتب ست نه د هلیکانو مکتب ست مهرباني
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه د پیغام در پرېږدم د غزموش په ولسوالۍ کې د طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځین بیا ډیر بې عزته کوي بيخي داسې مو چې چارټر خريلي هغه بیا مسلمانۍ ته په زور بیا غلط بيشتان او کلکی وخري بيشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دا کور والا ترازی چا سترو چرند کړی ټی بي متر چرند کړی دا کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالي زنده تیری نو د چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلیا وادي دا کور ول بخامه خای نه نو دوه دنې په مابس کې ناش نو دا چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورند ته نو سړی چاته سفر چاته وای نو چاته ورته تر دې بس عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله د مرشد خلک لا شپتو ځکه منی کی ځکه چې دا کاروایی چې کی دا ټول د غوړ لاس کیږي د غلي تاسو هغه مسؤلین شې دي په دوه باندې جدي تج نظر وکي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکي نو به تاسو لپاره هم اسانتیا شي نور ګاونډیان لپاره هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي
السلام علیکم مونږ نه نه هر لته اجنده ول سواله سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه زموږ د افغانستان حکومت څخه تا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ځواب کې زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې باروت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ټیپورټ کوي بیرته افغانستان ته راړي یو قاچاقي قانوني اسناد به هم نه ملل کېږي په ایران کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو د آزادۍ رادیو پرونی ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بلد نوی ودوسوالی په اوس حالت کې نوې سوي د چې معنا ډیر ځینه نوم چا نه دی ورېدل د روس پر تر حد نه رسیدلې چې هلګزي د ودوسوالی د خلای کونی د کلیم نو دلته داسې حالات چې مقصد دغه دا غراځي دا انجنيران چې معنی افشا ته یم سرور کې یو سرویور کې بل چې ور کوي نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجنيران په خپل سروي کې شم محکم او سیمانه دی چې وحال ته وګورشته کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسكين دی کبای دی اوس خو پهلن په دغه کړیا کې د سی خلګه نوښته دي چې مقصد په درګه باندې سلب سنول لري هغه نوښته دی او هغه مسلمان چې معنا په کور کې د ماشان وړن درې سار وړن لري هغه نه نوښته نو ته غوږ مجاهد تر واده ورسېږي اوس په درسو باندې مشغوله یم په خپل باندې وس درسونه وایم نو د مشران ته مو دا هیله ده چې دغه انجینران په د خپل کار ته شمه توجه وسی دغه ازادي راتو څخه مې دا هیله ده چې د ازما ژغ تر یو حد پورې ورسی د مشرانو پورې چې مقصد د دې خو د پاریاب خو ته د چټکزي د قیصار مربوط دی ولسوالۍ کې بيخي څوک پر د مساکینو باندې پوښتنه نه کوي دوری مسکینانو بيخي زیات نو مسلمانانو ته ډیر زیانونه اوښت دي چې هغه د سيزانونو دي چې مقصد د دوی دوه درې کال کې چې دلته د پرله پسې وشکالې ده نو بالا څوک هغه چې شه درلوست خو هغه شه دي مسکینان مسلمانان چې دي خو معنا مزدوري او دا کار نهسته کارګر په ایران کې چې سړی مړی درلوست خو په ایران کې وي کني هغه به دلته گزاره به کوي په میاشتو میاشتو باندې یو چرګ یا د پسواشت خو بيخي په کال کې نور ته مسر کېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو زما د پیغام در سره شریک کیور زده نصرج د لخرګا ولات نصرج لسالی سره په تماس کیم اور دغه زموږ وکیل ته د مؤسساتو خلک راوځي دغه پر حوزه باندې معنی د وتاکونه والا راشي د اینداري ودی کی معنی د چا د لاس مات سی د چا د شل مات سی زموږ د پخپل بیا قسم منوي ودی څوار لسینداري مات سی دي دغه لیکلی دی ور وړي دی نور زګو کی په نور ولسوالوي کی د اینداري او د هرڅه دغه ورته دغه کړی دی دا زموږ د چسې چې ورته وای چې پښتنه جنو کښینداري څنګه سوله وای دا کار نه کیږي دا بیا موږ سبل وخت راځي هغه دې پر دغه پر هندارو پر برابر پر دغه باندې دغه روپی خپل جیبو ته سره شي دا وتاک ولا او دا وزه ولا موږ د خدای خدای پیاریانی چې وس موږ څه وکړو پر طالب وژاړو پر چا باندې وژاړو پر ملکی وژاړو ورور زموږ کار نه دی سره دغه دې بس موږ ناره دي خدای واوري دا غزما आवाज سره نه شرکی بس ډیر زه خوشاله يم مننه شکر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زیادی ریڈیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلی لمن شټولو به جوړ او روغ خوش او خوشاله وسی زه د فرا ولایت څخه خبرې کوم نو زه خپل مالدار یم زیات مارونه لرم ټولو کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی په افغانستان کې مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې سهار په راکښینو چې وګورې یوه یا دوې خپله بیا د وي ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه یې را واخو خوا ته یې وغورځو خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي نو متاسفانه چې هیڅ شی هم تر اوسه پورې ګټه نه ده ورته کړې ده تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشت ده تقریبا شاید زما خپل د ماله څخه تر پنځلسو پورې دغه شی مړې سوي اوسي چې دا څه مشکل دی تاسو سره ډاکتران ستا هغه وي نایب مشته وایي چې ولې دا رقم کېږي ده دې ته څه دوا لازمي دی چې والې کوسه چند دو سره وکړو او خواړه هم موږ شاوخوا خلک په دغه ملتګي کې د غنم چې خلک واخلي ټولې کې غنم بیا هغه په خل موږ ورته وایو هغه پاتېږي موږ یې په هغو کې پیایو مخکې مو واښه ورکوله پلوړ مو ورکوله نو چې دو مشکل څه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زو د ازادۍ چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم دا یو پیغام دی ما زو عبدالله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم مخته د وکسي جوړ او روح خوشاله بیاستم تعلیم ډیر ښه شی ده تعلیم سواد د هر انسان لپاره ښه شی ده نو تعلیم سی وی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي پرمختګ لای شي نو دموږ د حکومت څخه هم د یو هیله ده ارزو ده د کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي بس خاص وکړي ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي څه پکې کاروي نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي نن سبا ډېر د پیسو دپاره هر شی جوړوي د انسان خطر نه کوي سی انسان ته تاوان رسوي یو انسان ته ضرر رسوي ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړ پوړو چارواکو ورسوي. ستاسو همکاري په تمه یم. السلام علیکم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه د مسول چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغه پیغامونو کې یو ستونزې د سیلابونو او وچکالۍ په اړه په دې ورسېو کې د افغانستان په بغلان او غور ولایتونو کې خونړي سیلابونه راووتل. په دغه دواړو پیښ کې شاوخوا 400 کسان مړه شول او د غراز سلګونه نور ټپیان او ګڼ زیانونه هم واړول. دا چې کوم بارانونه د سیلابونو لامل کیږي او آیا په افغانستان کې پراتلونکو اونیو کې هم د سیلابونو خطر شته، د هوا پیژندنې اټکلونه څه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار صفی الله سانګزی د چاپیریال ساتنې له متخصص عاصم مایار سره خبرې کړې دي.
په دې لوی فانیا کې د زیان شو کورنۍ سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 50 ملي متر ورښت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او آشنا شوی دی، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیر ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت وو او په لږ وخت کې شوی، او په دې خاطر باندې د سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان بل لږ وي. کشیر تمرزی کشه د پخوانی پرتله حتما لږ د ځکه د ورښت کشه متناسبا لږ ده، نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. دسه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، مو خپله زه دغه راضي پېژنم، باران کې مشغول کړی هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړیږي په غصب شویو سیمو کې جوړیږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه د دې لامل شوی دی چې تلفات ډېر شي.
بله، معیار صاحب، د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناکې دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري، حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلی لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي، داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کې، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرافه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ وینو چې هغه د سیند په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح، نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفات لامل کېږي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم معیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحاد تلم د هلمند ولایت څخه روجان ازمې عزیز دي، تقریبا 45 کال کېږي چې نادره کسوي دي، ممشته د مرګ د ژوند معلومات نشته، په تندې کې شین خال دی، نو کار مسلمان ورور د پاک معلومات لري، مثال د خبرې یا د خپل ازمې غاوري، نو د مهرباني د طریقې دي په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي، کله چې چار مسلمان ورور په پاکستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمج د عزیز لپاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمج سره ورور د واتس اپ د طریقې تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې چې نادره کسوي د زمج د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 5 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده، ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 5 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دې دادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی، او ماشوم امید نومیږي، د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره پرغي درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم: 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 پورا 900 904 901 شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0 بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4 پرسیش مارا بغان ده 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1 پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیاي نشر کې ازادۍ راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امانه څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلامونه تاسو ته ورکړل ورسم ته په وخت په خیر همزه لغمانه مې لغمان څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته په روان دومې چې نه دره کا شوې ده چې په سلو وای څو کالي تر وکنه په تاندې پاره څنګه لمه ته نو ته دې په داس نه راځنګ وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې په مان
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي، یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو ورکشوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امن صف کړی او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. دا چې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی د برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د خاصې د کور نه خپښوي. تللی د څلور 15 کال کېږي چې بیخي نه درک شوی ده. نو که هر چاته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زمما د واتس اپ شماره د شلیر وسات اخلاص ان شاء الله شي خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې.
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچیري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-0. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی سي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم 0-2-6-8-1-41.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو تاسو او د ازادي رادیو ملما ته سلامونه وایم. اسمت څاروانیم. نن د ازادي رادیو په ملما پروګرام کې له ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمنی کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پایل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واخستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلیم. تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې مې هلته زده کړې وکړلې. بیا له بده مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ښوونځی وسوځېد او زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مینې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شي د پوهنتون د زده کړو راته وایست او خارج ته تګ په باره کې وایست، بیا مخه وخت راته وایست چې څنګه کونړ مو ډېر یادېږي، وټپور او کابل
یادېږي، خو ټول هیواد د سړي یادېږي. زما چون کونړ خو زیږېدلې مې پکې، هلته مې لومړنۍ خاپوړي کلی دي، طبیعي ده چې سړي یادېږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوې ځوانۍ وختونه مې کابل کې تیر کلي دي، نو کابل مې ډېر یادېږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان خو دغه دوه ځایونه چې دي، سړي چون هغه ژوند پکې تیر کلي، طبیعي خبره ده چې سړي ډېر یادېږي. پخواني یادونه په زړه راځي، دغه مې ډېر یادېږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادېږي؟
د ژوند خاطرې خو ډېرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې وي، هغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زه همیشه دا ویمه چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و، او هغه څوک چې خوشحال خان فارغېږي ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نه شي. هلته چون ډېر دوستان مې وپېژندل، ډېر خلکو سره آشنا شوم، زما ژوند کې، زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو. نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم، چې هغه به هیڅ وخت کې یې نه شوه. د هماغه ټولګیوالو سره، دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهېږم، د خوشحال خان لیسه سره دې چې زده کړو یو لیه ښوونځی و، دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزې پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی، د قبایلو شاګردانو ته. په عین وخت کې د خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و. که چا به وغوښتل که ونه غوښتل، په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل، چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوری هم پیدا نه کړي.
چې د لیسې فارغ شوی، بیا کوم پوهنځي ته لاړې؟
د زما د زده کړو لړۍ چېرته دا واقعا د ډېر خنډونو سره مخامخ وه. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم، چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصله مجاهدینو وسوزه، او یو کال د زده کړو بې برخې شولو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې زه په دري ژبه نه پوهېدلم، باید زده کړې مې په مورنۍ ژبه، خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو. نو ما مجبور وو چې دا راته یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم، خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، او خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پایه مې خوشحال خان کې زده کړې وکړې، بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم. په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم، بیا نو د هغې وروسته عسکري ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د وړکتوب هغه ارمان چې کوم و، چې زه به پوهنتون ویم، زده کړې به کوم، طب پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکري کې وم.
ولې عسکري ته ولاړې؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکري دوره خو وخت کې مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکري ته تللی وي. یعنې دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکري ته لاړ شي، د عسکري نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده،
ډیره خطرناکه. اوس ما خپله د عسکري دوره چې ده دوه کاله مې ماردې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنگي کنډکه عسکري قبول کړل. یوازې دې په خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زر جنگ سره علاقه لرم، جنگ مې دا اوس هم بدې شي، تا وخت مې خوښ نه راتو. صرف دې په خاطر چې زر اخلاص شم د عسکري نه، نو یو زیک عسکر شوم چې ډېره جنگي قطعه وکړل کې هغه کې مې دوه کال عسکري وکړل. بیا په وروستیو کې بیا کابل ته راغلم، پاتې یو کال مې بیا په کابل کې عسکري تیر کړل. واقعا خطرناکه درو ده، خصوصا شاګردانو لپاره چې عسکري دوره سړی تیری، نو ډېرو ته به دا معلومه وي چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي. بېرته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي، واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېرته ځان عیارې د زده کړو سره. یعنی عسکري یو دوه کاله دوره، درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي.
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی، څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده؟
ډېر زه د جنگ سړی نه وم، خو زه اوپراتیپي کنډکونه به ولته وته ویله. اوپراتیپي کنډک کونړ کې هغه کنډکو چې بس هرې جګړې کې بداو، زه به هرې جګړې ته خو نه یم وتلی، ځکه چې دلته به د کنډک په کتابت برخه کې مې اداري برخه کې مې کار کاوه. خو بیا هم کله کله به جګړو تللو، خو چانس دا وی چې کله داسې سختې جګړې سره نه مخامخ شوی او داسې خطرناکه پیښه سره نه مخامخ شوی. خدای فضل،
یعنی کله په تاسې باندې هم حمله نه ده شوې؟
دی دا سوله د عسکري دوره کې خدای ډېر راضي، او داسې جګړه چې بیخي ژوند پکې دفکې کې داسې جګړې سره نه مخامخ شوی، حملې خو ډېرې شوې دي. هغه وخت کې چې پر کونړ لاوتو، کونړ تخلیه کوو، ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو، به زمونږ کنډک دغه د لارې امنیت نیوه. زه خپل هماغې کې وم چې د لارې په اوږدو کې په شپو شو منګل تېرې کړل، او د ډېرو حملو سره مخامخ کېدلو. د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو، په ډېرو د غرونو په ډېرو جوګو څوکو کې زمونږ د کنډک پوستې وې، هغې ته به مونږ اکمالات کول یا بلته ورته کېدلو. نو هغه د وړو حملو سره ډېر مخامخ شوستو.
چې عسکري مو ختمه کړه، بیا مو لومړنی کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکړو که نه کار مو پیل کړ؟
نه، عسکري چې مو ختمه کړه، زما چون د وړتوب نه مې دا هیله وه چې زه نه پوهېږم چې ولې راته پیدا وخو افغانستان کې، همدا د وړتوب ډېرې هیله همدا دی چې باید ډاکټر شم. ما سره وړتوب همدا هیله وه، او په همدې هیله مې ټول ژوند کوي زه باید طبي ویم. بیا نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم، بیا هغه وخت کې یو قانون و چې هغه څوک چې عسکري دوره تیره کړي، نو د خپلو د لسم یولسم او دولسم د نمرو د اوسط له مخې کولی شي پونځیو ته لاړ شي. نو که چا اوسط ښه کولی شي بیا طب ته لاړ شي. بیا نو زه په همدغه ډله کې چې د نمرو اوسط مې ښه و، نو بیا طب پونځي ته یې ورکړلم. بیا تقریبا څلور سیمستره بیا د کابل طب پونځي کې مې درس وی، چې بیا دا بله جنجال لاغې د مجاهدینو د خپل منځیو جګړو جنجال لاغې، او بیا رانه زده کړې ګټکانې کړې.
بیا چې د مجاهدینو دوره راغله او کورنۍ جګړې پیل شوې، تاسې څه وکړل؟ پاتې شوې او که مهاجر شوې؟
نه، تر یو وخته پورې خلته وو. بیا نو هلته خو داسې نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو. کابل کې د جګړو پایله کې هلته د ژوند امکانات هم سخت شولو. بیا نو زه د خپلو کورنۍ سره بیا جرمني ته راغلو. دلته چې زما مشر ورور، یو بل ورور مې ماماګانې پخوان هلته جرمني کې اوسېدله. بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ دا بیا جرمني ته راغلو. نو
تاسې ډاکټر یاست جرمني کې طب ته ادامه ورکړه؟
هو، نو بیا لکه مخکې چې ما ویل چې دا زما زده کړو لړۍ سم ارزل یو خنډ راته جوړ شوی، یو د غرب په څېر خنډ بېرته په یو ډول معنی حل شوی. دلته چې راغلم وخت تېر شو. یو خو دلته ضرور دا و چې څوک چې زده کړې کوي باید د پناه سیاسي پناه اسناد ولري، هغه قبول شوي. بیا د څو مودې وروسته دغه ماته سیاسي پناه قبول کړله، نو ماته امکاناتو چې زده کړې وکړم. بیا نو یو څو د ژبې کورسونه وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو. د هغې نه وروسته بیا مې دلته د بن پوهنتون په طب پوهنځي کې د لومړي سیمستر نه بیا شروع وکړله. نو مطلب هغه څلور سیمستره چې کابل کې ما ویلي وو، هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول، او ما کولی شو چې د لومړي سیمستر نه هلته زده کړې وکړم. نو بیا ما هغه چې د کابل د بن پوهنتون کې مې طب پوهنځي پیل کړو، زده کړې بیا طب پوهنځي سره بیا دلته بیا وکړله، او بیا دلته فارغ شوم.
دلته درته په جرمني ژبه هم طب لوستل درته اسانه وو که سخت وو؟
ډیر سخت وو اندا وخت چې یو وخت کې چون زما د وړکتوب هیله ور سره زه به پیدلم چې کدا هیله لکه لگا کار ته ونکم ما ټول ژوند وزوري ځکه مې پیل کو ځکه دغه د څلور پنځه کاله شړ ګرځېدو بیا دلته پردی ژبه وه هغه ژبه په داسې لیول سره باید زده کړي چې پوهنتوني زده کړې په وکړي دا واقعا ډېره سخته وه. زما لپاره لومړي درې څلور سیمستره واقعا دونه سخت وو چې کله کله اوس مرا په یادېږي چې ما به د کتاب د زده کړو دپاره ډکشنري څنګ کې ایښې وه او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې د هغې معنا لیکلې وه. د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډېر دي چې دا هر ټکی بیا پښتو کې معنا او ته لیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت وو چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې هم تغیر راغلی و. دغه وخت وو چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم، مېرمن مې وه، کورنۍ مې وه، په عین وخت کې پردي ژبه زده کړې. یعنی دا واقعا ډېر سخت وخت و. داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمو به زه بیرون نه وم راوتلی، کله به بیرون راووتم دغه بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله. یعنی ډېر سخت انسوي دغه وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سخته را او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي. دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي.
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم مطب بشپړ کړ؟
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې نه، خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله. د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینکا شتفتو په نوم باندې و چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړۍ د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و، شپږ میاشتنی کورس و، هغه نو کورس چې هره ورځ و. دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان د پوهنتون دپاره د پی این ډی ایس په نوم جرمني کې ورته ویلی چې دغه پی این ډی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې، بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته مې بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه‌ای او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت شي هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډېر دي، ښې ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره ده چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډېره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې، یو معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه نه وخته پورې ته منظم زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، دغه لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بېرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه و، دا ډېر سخت و. نو مطلب باید ورغلی وی که فرزن یو معین وختونو کې وخت غیرحاضري نه ډېره شوې وه، نو بیا مشروطېدل سره دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسایل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته څومره امکانات دي هلته هغه نشته ری. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې وو د دې ځای د طب نه اسان نه و، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي و. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته ری چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره، کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هم هلته په معینو برخو کې ډېر سخت بیا رانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختمانونه پرند اړوکو هم زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړې دغه واړه ساختمان. تاونه څونه زغه په دغه کې رول لري په تبابت کې د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي هغه ته په کتو سره هغه مهم نسی دا د یو څه تفاوتونه دي نور سره کولای شي چې د افغانستان کابل ته پونځي چې واقعا کم درسي سیستمونه واقعا اسان سیستمونه نو او خو په نړیوال شنډه نه برابر تقریبا دا چې امکانات څنګه د بیل خبره و
تخصص مو په کومه برخه کې دی تب خوم ډیر پراخ علم دی
تب نه خلاص شوم به کار په د جرای په برخه کې کار شروع کو دلته به سیستم داسې را قواعد داسې دي چې ته باید شپکره یا برخه کې کار وکې دغه نوروسته چې خپل هغه ماین مواد هغه چې مخینو ته ټاکل شوی دي هغه باید پوره کې او ته به کولای شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکې نو به ما د جرای برخه کې می د خپل شپکره کار چې موږ دغه نوروسته به عمومي جرای کې لومړی تخصص واخستو چومو جرای کوم تخصص روسته به نو پنځه کال روسته به کولای شي نور تخصصونه واخل به دیمه برخه کې دویم خپل دویم تخصص می به د بطنی جرای کې یا د ویسرال سرجری چوته وای دغه کې به دویم تخصص خپل واخست
اوس خپل شخصي کتن زیلری او کوم دولتي روختون کې کار کوي
نه په انټونه چې فارغ شوم په یو روختون کې کار کوم او تر هغه نه تر اوسه پورې ما روختون کې کار کوم ځکه از ما د تخصص برخه د سده چې کتنځي کې امکانات کم دي ځکه دا لوی عملیاتونه یو هغه کتنځي کې نه کیږي نو او کواړي چړې مخکې لاړ شي دغه برخه کې نو به خدای چې په روختون کې کار وکړي نو زه اوس هم په روختون کې کار کوم کتنځي نه لرم
ځینې وایي چې د ډاکټرانو کار ډېر سخت دی او شپه ورځ باید کار وکړي وخت معلوم نه دی لدې د لکه ځینې شکایت لري تاسو څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابي او راځي او ترنو دی باندې باید لومړی باید پوي چې ډاکټر دنده سره کوم عادت پاره کار کوي نو دا ډاکټر وظیفه هم ده از شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې ان شخصي ژوند تقریبا اخسل شوی دی واقع ډیر کاری ډیر کم وخت چې ستاسو په کور کې آرام کینی او ته د ایرې چې تکو مریض لري نور نو یا نو کری یا روزمرال ته کارته زی او کو په کور کې مات خپل ماته د سي چې نو کده شات سره فرق لري چې کور کې کم د ساتونو راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي په یو موضوع باندې فکر نه کوي نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی ډیر کم وخت لري او به خپل ځنه په کوم نور هیوادونو کې پات څنګه خپل په جرمني کې دا سیستم یې د سره جوړ لای چې تبعات برخه کې طبيب واقعا ډیر مسؤلیتونه لري او دغه د سیستم یې د سره برابر کړی دی چې ته ته باید د سیستم سره لاړ شي که پاتې کېږي ته نو بس هر سر باندې بار کېږي نو تیز تک سره په کار یي او تیز تک تانه غواړي او دغه تیز تک سره ځان عیارې نو واقعا سړینه شخصي ژوند چېرې دا ته نیمګړی کوي
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې ووایي ځکه چې دغه مشکلات چې تا ته مرته اشاره وکړه دغه مشکلات ویني وایي لړون د مبارک
و دا ورسته په خو غو د سیو چې دلته تبابت چې ولکه افغانستان کې چیرې غا ده جوګو دغه نو تکاتو هرچا وختل چې دغه برخه خو وس دغه ډیر کول راورسته د ځوان نسل چې دوی کم دی د نو غاړي چې تبابت خپل ژوند دونه سره مسروب ساتي واري او پدې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخ شترې د تحقیقات او برخه کې د اقتصاد برخه کې نو وای چې اسانه لارې ولې نه لټو چې خپل ژوند دونه صف کوم واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا لري چې کم تبابت لري دلته چې اوس په روغتون کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې چې کوم روغتون کې تجربه لري مانو تقریبا لومړی نه ډیر ډاکټران چې دی خارجي
یو دلیل شاید دا وی چې د ټیپ ذکر ډیر وخت غواړي کلونه یې ډیر دي او تر څو چې دومره څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي شاید چې خلک به نو غواړي چې دومره ډیر درس ووایي غواړي چې وار له وار د کار بازار ته ووسی دا خو به دلیل نه وي
یو دا هم یو دلیل کې دی چې خو خپل دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نګړې کوي او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمه چې ژوند را برخه کړي ژوند خوان ورخي دوی برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډیر غواړي چې زر بازار ته وزي او خپل ژوند عیار کی او د ته وګد زده کړي او بیا دغه نورسته چې هغه حتی رسیدي چې د پاره بخه کې مرکزی نو دا یو واقع دی روغ د وغواړي او وس خو بازار دونه پراخه شوې ده د زده کړو برخه کې او دونه پراخه ده چې خلک نور لارې لټي زما خپل زیو موت خپل ما انتخاب وکا نومریم خوی دخه مکتب سره فارغ مالکتب به دا یو دلته او چې زول باید وکاله دلته زده کړو خو به دغه را شول پنځه کالو کې مخکنه از دوه کالو مخکې باید کولای شم چې کار ما نه شم او ماش ولرم او جون جوړ کوم ولې وکاله باید انتظار وباسم نو ام دایله ته هغه په بل بخه کې زده خبره شروع کړل مستاس خبره سړي دا یو د دلیل کې ده شي
بله تاسو په روغتون کې کار کوئ او جراح یاست تر اوسه پورې مو افغانان هم عملیات کړی دي
او یو څو تنه خو کم راځي کم ځکه چې ما بخوا کار کوم هلته څو تنه افغانان سره مخامخ شوم یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زو سره هلته مخکنه هغه پښتنه نو وی راغلی وو یو مورکۍ و هغه ډیر سخت تکلیف لرو د خپل ژوند سره په یو کوټه کې خبرې کول ما ول خبرې واورید ورغلم به څه معرفي شون بیا غټول تداوی دغه ما په غاړه واخستل خو د علاج هم صحیح وشو سخت تکلیف مو نو به ډیر خوشاله د زمر په اړه د څه ولکه هغه احساس چې سره وای چې خپل هوادار په ملک ته لګات سو وکړل نو ډیر مریضان راغلي چې علاج مو لکه خدای غزمار لپاره خدغه او چې زه د هوادوال التین مو دا غیته دا یو کوم وغه د سوالت کې و چې سخت مریضي او هغه روغ شو نو ډیر ته امه زړه کې واقع دا مریض پاتې دی او تر اوسه پورې دا هغه یو تصادف چې زموږ روغتون ته راغلی
بل تاسو ویل چې خوشاله شوي چې د تداوی مو وکړای یا دی دی په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي
د تبابت مجموع کې جرایي د څه مسلک کې چې زیاتره د عجل په سر سره کار لري یا دا کاجل مې د سپیخي چې ک علاج وکي مریض تداوی کوي کوي نه کې کله چې منځ لاړ شو یا کله چې ستاب په جرایي په عمل کې د امکان شته چې خطر ته پیدا شي نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کوي د هر جرایي عمل نو وروسته سړی د خوشاله احساس کوي او دا واقعا ځکه دا احساسوم چې کله ته څوک کار کوي کزو ډېر د سورز راغلی چې پرځن پنځل شپاره ساده کار ما کړی دلته ما سړتي احساس نه دی کړی یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نو وروسته ته یو احساس پیدا کوي ته انرژي درکوي به کله سړی کور ته راځي او کور کې څملي به پیږي چې څونه سړی مو څونه وجود تیکه تیکه ده هلته دا احساس نه کوي او ځکه کوم یو ویلاتې دا دی چې د هر علاج نو وروسته سړی یو انرژي اخلي او د احساس واقعا ډېر خې احساس دې سره در مریض نو وروسته سره دا احساس چې واسه مې د انسان ته کومک مې سره وکړو ژوند مې ولا وژغورو نو دا جرای کې دا همیشه سره دې ډیر عاجل فيه خو دا علاج نو وروسته دغه د خوشاله احساس چې در جرا سره
وروسته پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا عملاً دا کار کړی دی چې خپل تجربه په یو شکل سره خپل هوادوالو سره شریک کړي
کرکټر ته مې دا دلته ژوند کوز مون په ټول پام دی هله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زستا کومه نو باید افغانستان ته لاړ شو زوم په کورانه کې چون د ډاکټر لک ډیر دی او زما کښ رورم دی هغه د زړه د ناروغي په برخه کې متخصص دی دوه مې د ما زمو نو زوم ټول هیله بم دا وی ټول باسونه به کور کې بداو چې زمونږه ترمنده او چې کوم افغانستان کې وکول شي یو وړو کې خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرد باندې برابر وي دلته جوړ کو د لپاره پروګرامونه هم برابر کړل اته زمکم زما مشرور دغه تجارت په خکه کې کار کوي نو هغه زمکم واخستل نو مونږه دا مهله و چې البته یو کلینیک جوړو او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوی کوي د په څنګ کې مونږه یو د د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنه یو څنګه هم جوړو لبه دا مرغه تر اوسه خو د عملی نشول حالات کله افغانستان کې ثابت نه بس تر اوسه په پاتره او کله کله خو راځدایره پیدا کیږي د جرمنی کې ترکان ډیر ترکان ژوند کوي نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بین ورځمه ترکیه ته هلته بس هلته وړوکی بزنس به شروع کوم ژوند به کومه بیا د هر کال باندې چې وایي دا کال زم دا کال زم اخرې جنازه لاړه شي نو کله خو راځدا ویره پیدا شي چې داسې وخت راونه رسیږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي تروسه پر خو دا د انفرادي ډول معنی هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي د هغې سره خپلې تجربې شریکوو همیشه او سره زه تماس کوم همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې خو داسې رسمي او منظم ډول معنی تروسه له بعده مرقه دا کار نه دی شوی خو په انفرادي ډول معنی مونږ ډېر ملګري دي هلته مونږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو هغې مونږ سره خپلو پیښو قصې کوي مونږ هغوی ته کوي چې څه باید وشي کوم پرمختګونه راغلي دي کومه مرض باید څنګه علاج شي د دغه دغور په انفرادي ډول باندې تقریبا اته ملګري زموږ هلته دي په کابل کې او په جلال آباد کې هغوی سره همیشه په تماس کې مو په دې برخه کې
جرمني کې یا په ټولو اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نشو کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور کې چې یو هم څه دي لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکیږي مثلا کتاب ورته تالیف کړي یا ورپړي یا د واتس اپ ګروپونه یا د ځینو پانتونونو ته له دې ځای نه لیکچر ورکوي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي
دې باندې فکر ما کړی ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ما ته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی په یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی خو دې وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړې برابره کړم ورسره دی چې لږ ډېره سخت دی ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی بیا هغه طبي ژبې چې دا یو خو غلطینی یو طبي ژبه چې روزمره کارول کیږي هغه ته آسان دی په یو کتاب مکارم شروع کړی دی دغه برخه کې ما فکر هم کړی دی کار دا دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي زما په نظر باندې دا نه کار زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شم چې هلته په انتونونو کې په ځان سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي دا ډېر نه کار دی هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله معنی نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېره علاقه ده دغه برخه کې چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم
ترکم اپ ہاں